دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې عمران خان وایي د پاکستان په قلمرو کې به د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. په افغانستان کې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي خلک نشته، دا خبره د روغتیا وزارت کړې ده.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د قطر یو لوړ رتبه چارواکي وایي د افغانستان د سولې پروسې څرګند پرمختګ نه دی کړی. په هالند کې میشت افغانان د افغان وژنې پر خلاف سبا لاریون کوي. ایران کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو تیره سیشن به تراتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی ازادي رادیو ته وویل د لاریون برخوال غواړي په دې اقدام سره نړیوالو ته یو پیغام ورکړي.
غواړي چې د دغه روان حالت په وړاندې خپل آواز اوچت کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه، بلکې د پردیو د منطقې جګړه او د نړۍ جګړه ده، او دغه جګړه د اقتصاد جګړه ده.
لاریون به د پلازمینې امستردام په مرکزی میدان کې کیږي چې له نورو اروپایي هیوادونو هم افغانان ورځي. میرمن نورزی وایي دوی غواړي نړیوال متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. د لاریون په پای کې به پریکړه لیک هم خپریږي چې د هالند پارلمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو ته هم لیږل کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت ناامني زیاته سوې چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالی سرپرست وي د دې ولسوالی پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي دي. علي فائق ازادي رادیو ته وویل دغه حمله چې پرون ماپښین پایل سوي وه تر شپې روانه وه او په نتیجه کې بل پاتونوال ټپي سوی دی. بلخو د پروان امنیه قمندانی وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانی ویان عبدالرؤف اورزګانی ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خدای دقیق شمیر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمک آب سیمه ولکه ټینګه کړې ده. بلخو د کونړ امنیه قمندان وایي په شلتن او غازی آباد ولسوالیو کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم بول سوي او په نتیجه کې وو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په بل خبر کې د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. په دې اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب سوي دي. اخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیانیو ولسوالیو کې په تیرو 4 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. په لامه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې ملکانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. که څه هم د ایران د ولسمشري ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشري کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو پردا د راپور له مخې دغو دوو کاندیدانو رئیسی ته په جلا جلا پیغامونو کې د بریا مبارکي ویلې ده. په ایران کې د ولسمشرۍ د پرونیو ټاکنو د رای شمیرنې له بهیره د اوو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د نتایجو په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. لا څرګنده نه ده د څلورو کاندیدانو محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی له منځ څخه به کوم یو د ایران نوی ولسمشر سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په پام کې د ابتدایي نتایج نن پر ځای وخت مبشین او نهایی نتیجه سبا اعلان سي. سپینې ماڼۍ وایي روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي. متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې یې چمتو کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی پرون په یو بیان کې وویل په وروستیو کې د رسنیو د راپورونه بې بنسټې دي چې متحد ایالاتونو له اوکراین سره نظامي مرستې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. پولیټیکو او واشنگټن پوسټ ورسپانو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې ځنډولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. جینساکي زیاته کړه تیره اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگټن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهره چانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. دا د خبرونو نه وروسته د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند غبرګون ښود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅکله نه، دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډو ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم غبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پاروونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی، د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ورستیو خبرو پاړه سخت خبرګون خودلې. شاه محمود قریشی د تولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوال ډیرې د مبالغه بللې. هغه د عائشه په افغانستان کې کشمیر کړي چې په خبره یې جګړه کې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتې دوه عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په خبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره خی قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانۍ سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون ښود او دای بې بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلې حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره له دې چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي. د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خود افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرد ویلي له پاکستان سره اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د دریمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی که څه هم دا نه ده رد کړي چې واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دغه وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواک سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکې 15 کلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په اوبولو بوخت دی. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیږم ماسک له جیب راباسي او خپل خوله او پزه پټوي. د راسره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړي دي، خو بیا هم په خبرې روغتیایي سپارښتنې جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس او کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شوي او خلک باید مراعات کړي. د جملې نه یو واکسین دی چې موږ وکړو مخفله او یو میاشت بعد د یو بل واکسین هغه وکړو، او اوس خپل ماسک هم اچوم او ډېر ګرځم هم نه. شیان چې دي راډیو تلویزیون دی خانه موږ ته دغه شوي دي هدایت شوي دي دغه مراعات کړم.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګری شوه او په خوانه خوندې نه دی پاتې، نو ځکه اړینه وګڼله چې واکسین وکړي او ځان خوندې کړي. شبنم بیا قابله ده، دا د 60 کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکي ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوي چې خلاص شوی دی.
یو ډوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم میلانه دی اخیستی. یو ځلې مې مراجعه وکړه، ویلې خلاص شوی، اوس په تشویش یم که دویم ډوز ونه کړم څنګه به شي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته. بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنا د واکسینو تطبیق سره موږ کولای شو چې د کورونا د ناروغۍ پیښې په ټولنه کې راښکته کړو. نو بنا یوازینی خلار چې د کورونا ناروغۍ په مقابل کې معافیت حاصلوي هغه د واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېیمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنې د کورونا ناروغۍ له امله کومې وادولو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي. چې پاغي کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاس ورکړی د دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کرونا واکسین تطبیق کړی وي، او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاس ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزی، دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کرونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې اخلاص شوي دي، وایي دغه واکسین به هم ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی، او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کرونا ضد چینایي واکسین چې 100,000 دوز راوړل شوی، د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوي دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کرونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,150 ته ورسید.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو 100 پروژې بشپړې شوې. د دې وزارت وایاند فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوې. دی وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره په 15 ولایتونو کې له 15,000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسېدې. په دې کې 8 د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو، دغه شان 9,500 د پاکو اوبو د ژورو ساګانو، او 2,000 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په خوست ولایت کې د طبیعي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزیو او چارمغزو 308 کورنۍ قوري جوړې شوې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یادې قوري د خوست په موساخیلو، ځاځي میدان، تڼۍ، سپیرا او شمال دومنده ولسوالیو کې جوړې شوې. په اعلامیې کې راغلي دي چې په دې پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې په دې قوریو کې 2 میلیونه نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي، او وروسته په یادو شویو ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2,200 هکټاره ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې: یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو یورو 93.10 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100.50 افغانۍ، یو اماراتي درهم 21.40 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.50 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1,000 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړي یوې نړیوالې مسلې ته. د نړۍ مشران د کورونا وایروس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښنه څرګندوي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس ګڼو هیوادونو ته خپره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو خلکو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه ښودلې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښت بیرته له سره واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لا یې هم د کورونا واکسین نه دی کړی غږ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتې او ژر خپرېدونکې بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کیدی شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه دغه راز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 122 میلیونه او 400,000 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101 میلیونه او 6 امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوې او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ دي چې له کبله یې اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمښت بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د ټول نفوس په سلو کې 50 لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او تر درېیمې برخې زیاتو یې دوه ډوزه واکسین کړی دی. د جرمني او فرانسې مشرانو پرون جمعه د اروپایي اتحادیې له غړیو وغوښتل چې د کورونا د نوي بڼې په وړاندې محتاط واوسي، هسې نه هغه پرمختګ چې په وروستیو کې ترلاسه شوی او له کبله یې بندیزونه په تدریج کم شوي زیانمن شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل سره له دې چې په جرمني کې د کورونا نوي پیښې کمې شوې دي خو د دغه وایرس نوي بڼه مثبتې پیښې بیا زیاتولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له و د مازدیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې یا مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې لږې نه دي. دا چې اوسمهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې جنګ جګړې روانې دي دا وضعیت پر افغانانو څه اغېز لري؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غو ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ د جلال د هلته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. 28 کاله عمر لري. د غمیرمن وای چې په 14 کلنۍ کې ل خپل خوخي خلاف نامزاد شوم. ل نامزادی ل درې کاله نه وتیر سوي چې نامزادی په یوه بمی چاودنه کې وژل سو. د پیخه د نموړي د ستونزې پایلو ل هغه وروسته مجبور اوسو چې ل خوخي پرته ل بلچا سره ژوند وکړي. هغه ژوند چې نموړي پرې راځي نه و
قربانی شوی یم. ورته زجر نه پاره ځای کې لیدل دی. نو غیر واجبنه د لاس زه هم کوی مې پری خو دا اول چې وا خوشنط مې ولید او تل ور کار د خپل خسر په کور کې بغیر د دینه چې کوم نکاح او شی کوم بل څه کوم ماتې کول زمې مې خاوند دي تل ور کار مې خوشنط کې تیر کړو ځکه چې ډېر ولسمشر نه راخذ ته دومره ارزش نشته هلته.
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر ښکېلو خوا غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وایي رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي وسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې برخه کې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، د همدې ساعت په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه ته.
اطلاعات روز ورځپانې لیکلي طالبان له ورانولو اخوا بل برنامه نه لدی. د ورځپانې هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي او په کې لیدل کیږي چې ځینې ودانۍ په بمونو لمنځه وړل کیږي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د ولسوالۍ او له نیولو وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو له منځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یوه ونې وړاندې د فراد د انارډرې ولسوالۍ ودانۍ له نیولو وروسته په بمونو له منځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورځپاڼې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړې چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلی دي د طالبانو له لوري د ورانولو دا کیسه ښایي په وروستیو څو ورځو خلاصه نه شي، بلکې د ډلې له دې وړاندې هم پلونه، پلچکونه، ښوونځي، د برېښنا او مخابراتو ستنې او عامه تاسیسات په نښه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالره مالی زیان اړولی. د لیکوال په وینا یا د وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نښه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ده ورکړې. لیکوال لیکلي په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې ښایي یا د ډله بدله شوي وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته په کتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه دریس ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او ورانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کیږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کیږي. د ورځپاڼې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی او خبرداری ورکړې چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوریو لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملي ارمان ورسپانې د طالبانو له لوري د جګړې تیزیدو ته په اشاره ادعا کړې چې یا د ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بانه پاتې نشي. ورسپاڼې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هیواد حمله وکړي. لیکوال همدې ګواښ ته په کتو لیکلي چې طالبان غواړي یو وار بیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او دې هیواد ته د القاعده ډلې د راتګ زمینه برابره او د نړۍ امنیت وګواښي. لیکوال لیکلي دا امکان هم نشي ردېدای چې امریکا د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په کتو له افغانستانه د وتلو پریکړه بیرته واخلي چې په دې صورت کې هم باید یاده ډله